السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به دا پروګرام واوري. البته په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اجنس د یکشنبه په ماښام د پاکستان د پوځ د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې د غونښتو کې 15 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې وراوښتي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیچ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې درېیمه ورځ ده او ویل کېږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړې دي. د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د واردات برښنا پرې شوي مزي له شاوخوا 10 ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تېره شپه ناوخته پر خپل اکس پاڼه ولیکل د برښنا دغه لاینې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برښنا شرکت د تلې په 24مه اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برښنا مزي د امو سین پر سر سرحدي سیمه کې پرې شوي دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون یوولس ولایتونه د برښنا د شدید پرچاوي شاهدان وو. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ستر امنیتي مرسیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په څلورمه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری آژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي مسئلو به راڅرخي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د اسلام میر سعید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 9 د یزد د مرکزي زندان دننه اعدام شوی دی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کاله عمر لري، د لوګر د پل علم اوسیدونکی و او 2 کاله و 1 میاشتې وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سعید 21 زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی. د ناروې میشته د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د سږکال لپایله په ایران کې شاوخوا 40 افغانان اعدام شوي. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دغه خبر د پخلي تر څنګ ویلي پوکروفسکي وضعیت رنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلینسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک د مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 8000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیری یې د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې روسي پوځیان په شا تمبولي دي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان وایي لږ تر لږه 15 سرتیری یې له افغانستان سره په پوله کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي.
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې واقعي
بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دای چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجه ژر هواره
کړي. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have
said... یوازې یو جګړه پاتې ده. که هم ما اورېدلې چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي، زه کولای شم ژر تر ژره دا هواره کړم.
د ناروې د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیځ په ځانګړې توګه بادغیس کې د بې ځایه شوو بشري وضعیت نازک دی.
دلته غربت د کومیسیون ته 100 روپۍ راکړې وې، هغه موږ کراګانو ته ورکړې.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پاوز وای چې په شمالي وزیرستان او کرم ایجنسی کې لکتر لګه 15 سرتیری له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې وژل شوي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې ور اوختي او دوی وایي دغه کار د طالبانو په هغه خبرو دوی ته شک پیدا کړی چې ویلي دي د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پیښیږي. که څه هم د طالبانو حکومت سملاسي د طالبان د پاکستان د پوځ پر دغه اعلامیه او دغه دریز باندې تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې ورته ادعاوي رد کړي او بې بنسټ یې بللې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
داسې مهال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامیې په ټوکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 6 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 4 او 5 د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تیر شي په دوو جلا اقداماتو کې ورسره نښته کړې ده. د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کرمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنوم سیمه کې رامنځته شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنت الخوارج په نوم ډلې 15 جنګیالي له منځه تللي دي او دغه شان 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي د فتنت الخوارج اصطلاح پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي. هند په وار وار له ټي ټي پي د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعا رد کړې دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي د نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوي په ترکیه کې په خبرو بوخت دي. وړاندې راغلي چې اسلام آباد 3 د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغېزمن مدیریت یقیني کړي او د دوحې د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. پاکستان مخکې هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې ویناستې ته ویلي که د طالبانو حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي، پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي. افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همداسې غوا کوي او بیا نو دا تورنه لګول پاکستان نشه وایي چې تورستي اترګره ډلې په افغانستان خاوره کې دي ورځي پاکستان ته او دا سیمه نارامۍ. طالبان په دې اکلمن دي په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره کرا لاسوند او اسناد وړاندې کوي چې دا استا کنهسته یا د دوی پاور او غړی ورته چې په کوم ځای کې ستا بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکړي.
د طالبانو او پاکستانی پلاوی خبرې چې د اکتوبر په 15مه په ترکیه کې پیل شوې نن یې درېمه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی خپله وروستۍ لیکلی مسوده پاکستانی پلاوی ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نصر غړونې او د اوربند تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې خبری سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي پاکستان غوښتنه کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوڅو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورنډ کرښې څارنه ډېره شي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرو لومړۍ مرحله د اکتوبر په 19مه په دوحه کې وشوه چې په ترڅ کې سمدستي اوربند رامنځته شو. دا بیر وروسته لاغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ چې وروسته بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې.
ومو اوریدل چې د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره یې پر پوله په شمالي وزیرستان او کورمه کې له وسلوالو مخالفانو سره نښتو کې 15 سرتیري وژل سوي. دوی ادعا کوي چې په دغو نښتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال مخالفان هم چې د دوی په ټکو له افغانستانه ور اوښتي وو او د ټي ټي پي غړي دي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې په مراسمو کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ او تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل
دا یواله اتو جګړو څخه ده چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پای ته ورسېدي. په اوسط ډول هر میاشت یوه جګړه درول شوې، یوازې یوه جګړه پاتې ده. که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړې دي، زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهېږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوي ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپله ایکسپانه په یو بیان کې د اکتوبر په 26مه خپور کړی لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نه کړي او د افغانستان پاکستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي، څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپله مسوده طالب پلاوي ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دی ویل شوي چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتون کې دی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوي کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایطو چې دی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورو ورو بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 26مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.